السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران خپل غونډه کې پر افغانستان هم خبرې کوي. عمومي منشي وایي له دې ماموریته یې درسونه اخیستي.
تمه کوم چې د بهرنیو چارو وزیران به په راتلونکي کې د بحران په مهال د عملیاتو د مدیریت لپاره هم دقیق درسونه په نښه کړي.
افغانستان کې لا هم شتمن او سوداګر له تښتونې خوندي نه دي. کابل کې له درې زره بېوزله کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته وشوه. خلک له لوړو بیو سر ټکوي.
قیمتي سته یک بوجي اورده میخریم دوه
قیمتي ده. یوه بوجي اوړه په 2500 افغانۍ اخلو چې زموږ د 15 ورځو لپاره بسنه کوي.
د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واورئ چې خوست کې د ماشومانو د ټوخي او زکام ناروغۍ زیاتې شوې.
دغه وړه خلمې دي، خولې ورپېرې دي، زکام دی، اوښکې تر بهېږي، علاج هغه وخت نه لرو.
نن سه شنبه د لیندۍ یا قوس نهمه او د نومبر دیرشمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران خپل غونډه کې پر افغانستان هم خبرې کوي. سعودي عربستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ او فوقالعاده غونډه جوړوي او د ایران د اټومي تړون په اړه پرون ویانا کې خبرې پیل شوې. بشپړ خبرونه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د لتویا په پلازمینه ریګا کې جوړیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې بلینکن تیره شپه ریګا ته روان شو. د ناتو سرمنشي ینس ټولتنبرګ ویلي چې په افغانستان کې د پخواني حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د دړې وړې کېدو په اړه یوه هر اړخیزه څېړنه پیل کړې تر څو له درسونو یې دا تړون په راتلونکي کې کار واخلي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکارۍ سازمان فوقالعاده غونډه جوړوي. د سعودي عربستان حکومت وایي هیله لري چې دا فوقالعاده غونډه به پر کلیدي اصولو ګډ دریځ د غوره کولو لپاره فرصت برابر کړي. دوی وایي دا فرصت به هم رامنځته شي چې افغانستان د بهرنیو له لاسپوهنې پرته د یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت، ثبات او امنیت لور ته مهم ګامونه واخلي. سعودي عربستان وایي د افغانستان خلک په ژمي کې له خرابېدونکو ناوړه بشري وضعیت سره مخامخ دي. ملیونونه افغان خځې، ماشومان او نارینه د خوراکي موادو، درملو او سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هیواد اسلامي همکاریو سازمان له غړیو نړیوالو موسسو او فوقالعاده غونډې ته له بلل شویو هیوادونو غوښتي چې له افغانانو سره په دې سخت حالت کې مرسته وکړي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې اسلام آباد تیاری لري چې د دسمبر په 18مه د دې غونډې کوربتوب وکړي.
The Kingdom of Saudi Arabia, the OIC summit chair.
سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې د تنظیمولو مسؤل یو مهم ابتکار اعلان کړی چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دې سازمان د وزیرانو یوه فوقالعاده غونډه راوبولي. پاکستان د دې ابتکار ملاتړ کوي او دغه راز مو وړاندیز کړی چې د روان کال د دسمبر په 18مه په اسلام آباد کې د دې غونډې کوربتوب وکړو.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ویل دا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مسؤلیت دی چې په اوسنی بشري وضعیت کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه ادارې د جنوبي آسیا په اړه په هغه راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت بحراني ځکه دی چې د ضروري روغتیايي، تغذیې او د روزنې د خدمتونو وړاندې کول له جدي ننګونو سره مخامخ دي. دا چاره د وچکالۍ له امله، د خوړو د شدید نمسونیت له امله نوره هم پیچلې شوې. د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان 95% وګړي کافي خواړه نه لري. شاوخوا 22 میلیونه وګړي یې د خوړو له کمښت او شاوخوا 9 میلیونه یې هم له قحطۍ سره مخامخ دي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د ایران د اټومي موافقه د هيا پاړه خبرې پروند د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوې. دا لکه چې ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د دغه هیواد د اټومي موافقه پر سر لمړنۍ خبرې دي. په دې خبرو کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مرستیال انری کی مورا، د ایران د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال علي باقری کنی او د سلور جمعیو ډلې غړي ګډون لري. په خبرو کې د ایرانی پلاوی غړي نوی مرکچان دي چې د حسن روحانی د حکومت په محال پر اټومي موافقه انتقادونه کول او هغه د ایران په تاوان باله. په ایران کې په ایرانی پلاوی کې ډیر ستنه شامل دي، یو جمع څلور، یعنی د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې د پلاوو پر رئیسانو سربیره په ویانا کې د دغو هیوادونو سفیران او د پنځو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزارتونو استازي هم په دې خبرو کې برخه لري. او د پولند ولسمشر خبرداري ورکړی چې ښایي د بلاروس چارواکي د پولند په پوله کې د یو بل بحران رامنځته کولو لپاره نور افغان کډوال پولې ته راولي. پولند تور لګوي چې بلاروس سلګونه کډوال په لاریو کې د پولند تر سرحد راولي او بیا یې هڅوي چې په غیر قانوني ډول د پولند خاورې ته ننوځي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی، په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دې خبرونې د سهار راپور ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا د افغانستان په اړه خبري وکړي. د ناتو عمومي منشي ویلي چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو د ترسره شوي ماموریت پر څرنګوالي خبري وشي. ینس سټولټنبرګ ویلي چې د افغانستان د پخواني حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړېدو وروسته یې په دې هیواد کې د ناتو د ښکېلتیا په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه هم پیل کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د لتویا په پلازمینه ریګا کې پیلېږي چې افغانستان هم په اجنډا کې دی. د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلونو د ماموریت یوه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غمجن
افغانستان.
وزیران د افغانستان په اړه هم بحث کوي. په اگست میاشت کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړېدو وروسته ما په دې هیواد کې زموږ د ښکېلتیا په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه پیل کړې ده. د طالبانو بیا راتګ د افغانستان د خلکو لپاره غمجن او هغه د دې سبب شو چې زموږ ټولو زړه مات شي. ناتو افغانستان ته لاړه تر څو زموږ پر هیوادونو د تروریستي حملو مخه ونیسي. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د بریدونو وروسته له افغانستانه زموږ پر هیوادونو هیڅ تروریستي حمله نه ده شوې.
د ناتو سرمنشي دغه راز وویل چې دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې هغه هدفونه چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره یې ټاکلي وو هغه ترلاسه کړي دي. خو ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له ماموریت څخه زده کړې هم ترلاسه شوې دي.
تمه کوم چې د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې زموږ پر ښکېلتیا بحث وکړي. په راتلونکي کې د بحران په مهال د عملیاتو د مدیریت لپاره هم دقیق درسونه پنهخه کړي.
ناتو د 2003 کال په اګست کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري له ایساف څخه ترلاسه کړه او په دې توګه په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د جګړې مشري ترلاسه کړه. په افغانستان کې د ناتو په مشتۍ محارب ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په نږدې 40 کلن ماموریت کې نږدې 3600 پوځیان وژل شوي، 2648 امریکایي سرتیري او نور د نورو هیوادونو پوځیانو. میلیاردونو ډالر هم په افغانستان کې مصرف شول، خو د دغو هڅو سره سره د افغانستان د حکومت او د دې هیواد وسلوالو ځواکونو د دړوړې کېدو مخه ونیول شوه. بلاخره د ناتو ځواکونه د اګوست په 1 د کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د دو نویو عملیاتو وروسته په بشپړه توګه له افغانستان ووتل او په دې توګه یې په دې هیواد کې نږدې 40 کلن پوځي حضور پای ته ورسید. دا د ناتو په تاریخ کې له اروپا بهر د دې تړون تر ټولو لوی او اوږد پوځي ماموریت و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د طالبانو پر اتاګ امنیتي وضعیت نسبی ښه شوی، خو لا هم جرمي پیښې له دې ډلې د سړي تښتونې ګراف نه دی راټیټ شوی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست د معلوماتو پر بنسټ تیرو نږدې درې میاشتو کې شپږ اتیا تنه د سړي تښتونې په تور نیولي. د پیسو ترلاسه کول، جنسي ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاق وړونکو د تښتول شوو کسانو پلورل په افغانستان کې د تښتونو له اصلي موخو بلل کېږي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
نور احمد د افغانستان په لویدیځ هلمند کې کوچنۍ سوداګري لري. نږدې دوه اونۍ وړاندې د نومبر په 14 نیټه انسان تښتونکو اختطاف کړ. وایي یوازې د پیسو لپاره تښتول شوی و. نور احمد له تختول کېدو درې ورځې وروسته، یعنی د نوومبر په 14 د طالبانو د استخباراتو لخوا له انسان تښتونکو وژغورل شو. شاید یو له هغه نیکبختو کسانو وي چې د اختطاف کوونکو له منګلو آزاد شوی، خو د ژوند له ډېرو هسکو ټیټو سره سره یې دا درې ورځې د ژوند تر ټولو بده خاطره ده. د انسان تښتونې پیښې یوازې د افغانستان په یوه سیمه پورې محدودې نه دي، بلکې د جرمي شبکو دا ګواښ له شماله تر جنوبه او له ختیځه تر لویدیځه ټولو سیمو کې شته. حاجي یوسف دوه اونۍ وړاندې په بلخ کې خپله کرونده کې په کار بوختو چې څلورو انسان تښتونکو یې سترګې ور وتړلې او نامعلوم لوري ته یووړ.
زه یې یوړم، یو څاکې واچولم، شپه راباندې راغله. دولس ورځې همدې څاکې وم. زه د سږو سرطان لرم. کله چې مې نفس تنګي زیاته شوه، په ډېر سختۍ یې ماته درمل راوړل، بیا یې زه له څاره وویستم.
خدای اته ورځې وړاندې له یوې داسې سمڅې وموندل شو چې څاکل پکې سخت و. دا د هغو ډېرو لږ شمېر کسانو کیسې دي چې بخت ورسره یاري کړي او د انسان تښتونکو له شګنجي او بنده آزاد شوي دي. ډېر داسې نور بیا شته چې کورنۍ میاشتې او آن کلونه د هغوی د بیا راتلو په تمه تیر کړي، خو د هغوی په اړه یوازې د انسان تښتونکو له ادرسه خبرېږي، هغه هم د یوه ګواښ او یوې نوې غوښتنې سره. دا سلګۍ د لس کلن عبدالرؤف دي چې انسان تښتونکو ترې ویډیو کړي او د هغه پلار محمد نبی ته یې په دې موخه لېږلې چې د خپل زوی د ازادېدو په بدل کې د دوی غوښتنې ومني. عبدالرؤف څه د پاسه 14 میاشتې وړاندې، یعنی د 1399 کال د لړم په 10 مزار شریف کې انسان تښتونکو وتښتاوه، خو سره له دې چې د نوموړي د اختطاف په تور څو تنه نیول شوي، خدای لا هم په بند کې دی. پلار یې وایي ناهیله شوی نه دی او یوه ورځ به یې زوی کور ته ور وګرځي.
هغو کسانو چې زما پر وړاندې شوم اهداف لرل او پر ما یې بریدونه وکړل ونیول شول، خو لا هم اسلامي امارت د عبدالرؤف کوم څرک نه دی لګولی. دوی شپه او ورځ هڅه کوي، پر الله توکل دی، یوه ورځ نه یوه ورځ به عبدالرؤف پیدا کړي.
لومړیو کې انسان تښتونکو د عبدالرؤف د خوشي کېدو په بدل کې 1,200,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو اوس یې پلار وایي وروستیو کې ورسره د هغوی لخوا کومه اړیکه نه ده نیول شوې. د عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي انسان تښتونکو پر ده هم 15 ځله برید او چاودنې کړي، چې د ده په ګډون پکې د کورنۍ 40 تنه ټپیان شوي او 9 نور وژل شوي. د پیسو ترلاسه کول، جنسي ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاق وړونکو د تښتول شویو کسانو پلورل په افغانستان کې د تښتونو له اصلي موخو بلل کېږي. خو یو شمېر داسې پیښې هم شته چې انسان تښتونکو پکې د پیسو له اخیستو او د دوی د غوښتنو له منل کېدو وروسته یا هم د پیسو د نه ترلاسه کولو پر مهال اختطاف شوي کسان وژلي. د دې ډول وروستۍ پیښه د لړم میاشتې په 20 د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د عقلي او عصبي ناروغۍ د یوه ډاکټر نادر عالمي وژل کېدلو.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
وسام راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. احمد تکل ته بغوک شو.
له واشنگتن څخه خبریدونکي وار آن د راکس آنلاین خبرونه چې د نړیوالو مسایلو په اړه تحلیلي مطالب خبروي، په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې څنګه طالبان د تروریزم پر ضد مبارزه په نوې دنده کې پاتې راغلي. د خبرونه اشاره د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د طالبانو روانې مبارزې ته ده. خبرونه لیکي په وروستیو څو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې د بیرحمانه ځپلو لپاره د طالبانو هڅې ګړندۍ شوي. له دې مخکې هم داسې راپورونه و چې په داعش ډله کې د غړیتوب په تور د طالبانو لخوا نیول شوي کسان پر دار زړول شوي یا یې سرونه غوڅ شوي دي. واران دی راکس لیکي طالبانو په ننګرهار ولایت کې خپلو خونړیو شپنیو عملیاتو ته زور ورکړی او د دې عملیاتو لپاره یې زر تنه اضافي سرتیري موظف کړي، خو خبرونه زیاتوي چې د طالبانو له بده مرغه دا بیرحمانه تکتیک نتیجه نه ورکوي. خبرونه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د یو جنگیالي قاری نور الله فاتح وینا راخیستې ده چې وایي که د داعش ډلې غړي تسلیم نشي موږ یې وژنو. مطلب زیاتوي په دې کې شک نشته چې طالبانو په نږدې شل کلنه جګړه کې د افغان حکومت او د هغه د لویدیځو پلویانو پر وړاندې اغیزمنه جګړه وکړه، خو اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دا ډله په خپل لاس د جوړې ناامنۍ په کابو کولو، د نوي حکومت او د حکومتولۍ د پالیسیو په جوړولو، په هیواد کې د ثبات په راوستو، د اقتصادي سقوط د مخنیوي او خلکو ته د خدماتو د رسولو په چارو کې پاتې راغلي. خبرونه وړاندې لیکي چې له وسلوال فعالیت څخه د وسلوالو فعالیتونو پر ضد مبارزې ته ځان بدلول اسانه کار نه دی. وار اندراکس زیاتوي چې د هدف ته د رسیدو لپاره یوازې له پوځي لارې ځپل نتیجه نه ورکوي او حتی ښایي برعکس نتیجه ورکړي. په داسې حال کې چې طالبانو په ډیری ولایتونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو پر نجونو زده کوونکو محدودیتونه لګولي، ډیلی میل آنلاین خبرونې د کندهار له یو خصوصي پوهنتون څخه د یو شمېر نجونو د فراغت موضوع ته کتنه کړې. د شنبې په ورځ د کندهار د میرویس نیکه د خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي څخه نږدې 200 محصلان فارغ شول چې 14 نجونې هم پکې وې. د دوی د فراغت په مراسمو کې چې تصویرونه یې ډیلی میل خپره کړي طالبان هم حاضر دي. طالبان په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نړیوالو تر فشار لاندې دي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، خو ډیلی میل لیکي چې طالبانو یوازې د لومړنیو ښوونځیو زده کوونکو او د خصوصي پوهنتونونو محصلانو نجونو ته د تعلیم د دوام اجازه ورکړې. طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کال ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې نجونې په قطعي ډول له تعلیم او کار څخه منع کړې وې، خو په تیرو 2 لسیزو کې په ټولنیزو چارو کې د ښځو پراخ ګډون د دې دورې له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي. ډیلی میل لیکي د طالبانو اوسنی حکومت ویلي دي چې د نجونو تعلیم ته به په یو خاص ډول اجازه ورکړي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې څه وخت او په کومو تعلیمي مؤسسو کې به د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WFP په کابل کې شاو خوادری زره کورنیو ته چې د افغانستان سخت بشري بحران ځپلي د نقدو پیسو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام د دوشنبه پر ورځ ویل چې هر کورنۍ ته یو زره افغانۍ چې $40 کېږي ورکړي دي. له دغو اړو کسانو سره دغه نقدي مرستې داسې مهال کېږي چې ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو خبرداری ورکړی چې پر روان ژمي کې به د افغانستان د ټول نفوس نیمایي وګړي له لوږې سره مخامخ شي. په عین حال کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په دوحا کې طالبانو له امریکایي چارواکو او دغه راز اروپایي مسؤلانو سره خبرې هم کړې دي. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
مشکل داریم، زیاد مشکل از موږ گزاران
مشکلات لرو، زیاته سخت ده په مشکل گزاران کوو. په موږ خو تیر اس وخونه په هیجو چې د اولادونو راتلونکو به متڅنګوي.
دا یوازې ذاکره نه ده چې مرسته ته اړه شوي، بلکې دلته په کابل کې د مرستې د اخیستو لپاره په قطار کې دی ولاړو ټول خلکو هم دا حال دی. عظیم الله فضلیار چې اړو کسانو ته د مرستو رسولو دنده لري فرانس پرس آژانس ته وویل چې په کابل کې شاوخوا 3000 هغو کورنیو ته چې سخت مرستو ته اړ وي د خوړو د نړیوال پروګرام نقدي مرستې ویشلې دي. هرې کورنۍ ته 1000 افغانۍ ورکړل شوي چې پرې د ژمي لپاره د سون مواد یا خواړه واخلي.
خواړه خو یوازې خواړه دي، خو په پیسو مثلا کولی شي په ژمي کې لرګي واخلي یا په پیسو خپل بل هر اړتیا پوره کړي.
ذکر چې د خوړو د نړیوال پروګرام نقدي مرسته یې ترلاسه کړې، د غرض د خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي هم سر ټکوي.
قیمتي ده، یوه بوجي اوړه په 2500 افغانۍ اخلو چې زموږ د 15 ورځو لپاره بسنه کوي. د خدای په فضل کورنۍ مو لویه ده، نسو کولی اقتصاد مو وچلوو. یو زوی مې دی چې د کمپیوټر کار کوي او د ورځې 200 ګټي، خو زموږ لپاره بسنه نه کوي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې را روان ژمی له لوږې سره مخامخ دي. بسانه چې لخپلې لس کسیزې کورنۍ سره اوسي او د مرستې د اخیستو لپاره په قطار کې ولاړه ده. فرانس پرس اژانس ته ویلي چې لومړی غواړي په دغو پیسو خواړه واخلي چې له لوږې مړه نه شي. دا وایي هېڅکله یې هم تصور نه کوو چې یوه ورځ به دلته په قطار کې درېږي او مرستې ته به لاس غځوي. د ښاغلي فضل یار په وینا په کابل کې له 2000 تر 10000 پورې کورنۍ په نښه کړي چې مرستو ته اړتیا لري. د راپور له مخې له ډیرو هغو کورنیو سره چې د پیسو مرسته شوې هغه کورنۍ وې چې سرپرستان یا هغه کسان چې د کور خرڅ برابراوه د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېروزګاره شوي دي. د فرانس پرس په لیکنه افغانستان چې بودیجه د مخکینی د امریکا ملاتړي حکومت په مهال تر 50% له نړیوالو مرستو تمویلېده له انفلاسیون او له پراخې بیکارۍ سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په روان ژمي کې د یوه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د افغانانو سره عاجلې مرستې وکړي. له افغانانو سره د بشري مرستو موضوع په دوحه کې د طالبانو د حکومت او د اروپایي ټولنې د پلاو ترمنځ د تیرو دوو ورځو د خبرو یوه اساسي موضوع وه. دا هغه موضوع ده چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا پلاوی هم پرې خبرې کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې په دوحه کې پیل شوي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تر دې وړاندې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي و چې په دې خبرو کې به چې د دوی له لورې مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا له لورې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست کوي د دواړو خواوو پر غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي. د هغه په وینا له امریکایي لورې سره د طالبانو د خبرو یوه اساسي موضوع د افغانستان د بانکي شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني ازادېدل دي چې متحدو ایالتونو واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته کنګل کړی ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په خوست کې د هوا په سړېدو سره په ماشومانو او لویانو کې د ټوخي او زکام ناروغي ډېره شوې او هر ورځ لسګونه کسان د دې ناروغیو د درملنې لپاره روغتونونو او کلینیکونو ته ورځي. ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې په حکومتي روغتونونو او کلینیکونو کې د دوی ناروغانو ته لازمه دوا برابر شي ځکه دوی بې وسه دي او د ښار څخه د اخیستو توان نه لري. بل لور ته د خوست روغتیایي مسؤلان وایي دوی له ناروغ لرونکو سره د روغتون ټول شته مواد مرسته کوي خو خلک تر ټاکل شوي هدفه زیات روغتونونو ته مراجعه کوي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د ژمی پر رسیدو سره د خوست کلویانو او ماشومانو کې د ټوخي او زکام ناروغي ډېره شوې دي. خلک د اقتصادي ستونزو له کبله تر ډېره خپل ناروغان حکومتي روغتونونو او کلینیکونو ته ورولي. سره له دې چې په هغو ځایونو کې هم لازم دوا درمل نشته خو بیا هم خلک څو پاکټه وړیا ګولۍ او شربت غنیمت ګڼي. د خوست اوسیدونکو رحیمه چې خپل ناروغ او ماشومانو سره روغتون ته تللې آزاده راډیو ته وایي ماشومان د ټوخي او زکام په ناروغیو اخته شوي او دې شخصي کلینیکونو او د ډاکټرانو کتنځایونو ته د وړلو واس نه لري.
موږ دا غوړلی یو چې دا وړه خل می دي خولي ور پیر دي زکام دا وخت تر بایګي د علاج غا بدیا واس نه لري د لیرو شو ټول دا وړه د دستر دي دا مکمل سره ته بي وي خو شاینده مریض دا مشکل شته په کې دی مخته.
د شهیلا پونو میوي یتیمی ماشومی چې خپل درې ورونه او خويند روختون ته د تداوی لپاره بيولي غوښتنه کوي چې ناروغ ورونه او خويند ته لازم دوا درمل ورکړل شي.
میګو غو بي واسه یو ماشومان مریضون دي بيدی د ډاکټرونو واسنه لري د لغړی چې می ماشومان ته دوا وخلو ځکه د لغړی دلته تر دې وی کله نه وي مریضون سره ته وی غوې خپل په زکام نه مریضون دي.
د خوست ولایتي روغتون چې په رسمي ډول د 120 سهمیه لري د ناروغانو لپاره پکې 200 بستر برابر شوې دي. د ولایتي روغتون د بیړني واټ یو تنرس نجیب بدلون وای
تقریبا د مونږ ولایتي روغتون چې دا سال یو سل 25 بستر ده تقریبا مونږ چې صرف اطفال ورته وخیږي سال یو نوی مریضان مونږ بستر لرو په دې خپل روغتون کې بستر.
بلدوری ته د خوست د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار هم وای موسمي ناروغي ډیره شوي او په یو میاشت کې یوازې شاوخوا 15000 ناروغ ماشومان وربړل شوي دي. دی وای دروختون شته امکانات له ناروغ لرونکو نه دسپمولی بلکې لا ډیر خدمات وړاندې کړي دي. ډاکټر سخی سردار زیاتوي تر درملنې وقایه ښه ده او پر کورنیو له اقتصادي او ټولنیز فشار پرته هم د دې ناروغیو مخه نیول کیدلی شي.
د تېرې میاشتې در کامو په اساس 4,500 ماشومانو پورې مراجعه کړې ده چې دغه لویه کتلا ده. نو والدین ته پکار ده چې ماشومان تودو وساتي او په عین حال کې غذا ته هم توجه وکړي تر څو د غذا لاره د دې معافیت لوړ شي. نو په دې وسیله به وکولی شي چې مریض به د شپنې نه وژغوري.
په وروستیو دوه لسیزو کې په پرله پسې توګه خلکو د خوست د روغتیا د برخې په عرضه کیدونکو خدمتونو نیوکې کړي دي. دوی ویلي د دې ولایت نفوس تر 1,000,000 کسانو ډیر دی، خو خوست ته د اړوند وزارت او مرستندویه بنسټونو لخوا د نږدې 6,00,000 کسانو د دوا، درملو او نورو روغتیایي خدمتونو سهمیه ورکول کیږي چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږې زموږ خبرونې د انټرنیټ له لارې نه هم اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. د خبرونې د پای شېبو ته نږدې شوي یو، اوس به لنډ خبرونه واورو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن هم ګډون کوي. سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکارۍ سازمان فوق العاده غونډه جوړوي. بل ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي اسلام آباد تیار دی چې د دسمبر په 18 د غونډې کوربتوب وکړي. د ملګرو ملتونو د شاو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ایران د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوې. دا لکه چې ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د دغه هیواد د اټومي موافقې پر سر لومړنۍ خبرې دي. او د پولند ولسمشر خبرداري ورکړی چې ښایي د بلاروس چارواکي د پولند په پوله کې د یو بل بحران د رامنځته کولو لپاره نور افغان کډوال هم پولې ته راولي. پولند تور لګوي چې بلاروس سلګونه کډوال په لاریو کې د پولند تر سرحد راولي او بیا یې هڅوي چې په غیر قانوني ډول د پولند خاورې ته ننوځي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې په تفصیل سره ولولئ. اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زموږ د زابل په ولایت کې څنګه مرستې چې راغلي دي د مکسو لخوا، هغه ټول له طالبان سره لاس کې، هغه ټول ملایانو ته ورکول کېږي. ملایانې سره وړي 1,400,000 ډالرې ورکړي دي ملایانو ته. مسکینانو کونډې یتیمان تر مابین پاتې دي. زموږ د خارجي ملکتو څخه دغه هیله ده چې دغه باید ستنه وشي او مستفیقو خلکو ته باید ورسېږي.
ورور زما پیغام دا دی، زه د اسلامي امارت نه داخله لرم چې دا د نجونو ښوونځي خلاص کړي، ځکه نجونې ټولې خفه دي، بې سرنوشت دي. دا څو میاشتې وشوې هر یوه غواړي چې ښوونځي وایي. که چېرته دا کار ونه شي نو هغه څوک چې وس لري ځي به بار ته بل هېواد ته، به هلته به زده کړې کوي، او که څوک وس نه لري هغه به دلته بې سواده پاتې کېږي. زه نه پوهېږم دا توپیر څه دی چې په شمالي ولایتونو کې ښوونځي خلاصېږي مګر په نورو ولایتونو کې نشته. نو هیله ده چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او کنی کوي خلکو ته دې وضاحت ورکړي. ډېره مننه. خدای په امان.
عبدالحبی فتیم د کندهار ولایت څخه سوشل خدمات کیم. موږ د دبلیو پی د مؤسسې څخه ډېر مننه کوو. مخکې د دبلیو پی مؤسسې موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانانو سره مرسته کوله، د نغدو پیسو را کوله. او اوس چې دی دا نظام چې اوس راغلی دی، اوس وړو ورکوي، خالي وړو ورکوي. اوس دا خلک چې دی دا ګوتو ته ضرورت لري، وغړو ته هم دا ولت ضرورت لري، نور خوراکي مواد ته هم ضرورت لري. دا خالي وړو دا خلک څه به وکړي؟ او بل بیا اوس دلته دار کم دغه دی چې ابل پلای کارتونه ورکړي، اوس یې بیا مریض کارتونه ورکړي دي، اوس یې بیا دلته په دفتر کې ځینې ګرځي وایي تا ابل پلا چې اخیستي دي دا وارې وایي نه درکوو. دلته ثبت شوي هلته د دې خلکو په نومو باندې مرسته را وځي، او دلته بیا دلته کارتونه ځینې واخل چې دا مرسته بیا دوی دلته اخلي. او بل بیا د دبلیو پی د شکایت نمبر باندې نه پورته کوي. دغه ځخ کمو در ټولو مقامات پورې ورسوي. ډېره مهرباني وره د غریب
ستاسی پیغام، ستا
تاسی نظر.
په همدې پیغامونو سره ورو ورو ورسېدو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته زموږ خبرونې د ماخام تر وو بجو دوام کوي. اوس په کابل کې د سهار و نیمې بجې شوې. په بل خبرونه کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.